السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام هو بجې شوې. زه صفی الله سنګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم. پایل په خبرونو کوو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په یوه تلویزیونی مرکه کې وویل په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پټ دي. خواجه آصف وویل لاسلیک شوې موافقه له هغه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي او دا یې نه افشا کوي. د پاینې حال کې له رویټرز سره په خبرو کې بیا ویلي د طالبانو حکومت درې مهمو شرطونو ته غاړه ایښې ده. خواجه آصف د وسلوالو ډلو د ملاتړ پای ته رسول، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اوربند رعایت او په درناوي د افغان کډوالو ستنول د پاکستان او افغانستان د دوحې د اوربند موافقې درې مهم شرطونه بللي دي. اوتریش نن د ترکیې له لارې یو افغان پناه غوښتونکی کابل ته واستو. دا په 2021 کال کې د واک له بیا راستنېدو وروسته، د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لومړنی افغان دی چې اوتریش بیرته افغانستان ته لیږي. دغه افغان چې نوم یې نه دی څرګند، په داسې حال کې چې د اوتریش پولیسو بدرګه کاوه، په یوه الوتکه کې استانبول او له هغه ځایه کابل ته واستول شو. په اسلام آباد کې د ترګری ضد یوې محکمې ATC د پښتون ژغورنې غورزنګ PTM د منشر منظور احمد پښتین د نیولو امر کړی دی. د ترګری ضد محکمې قاضي تنویر عباس سوپرا دا امر له دې کبله کړی چې د ده په وینا منظور پښتین محکمې ته له حاضرېدو ډډه کړې ده. د PTM مشر منظور پښتین له یوې مودې راهیسې په عام محضر کې نه دی څرګند شوی او له رسنیو سره هم خبرې نه کوي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ اعلان شوې لیدنه ښایي وځنډیږي، ځکه چې د دواړو هیوادونو د جګپړو ډیپلوماتانو لومړنۍ خبرې ځنډول شوې دي. د CNN د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ خبرې د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 28 ځنډېدلې. په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل د ترامپ او پوتین ترمنځ د داسې لیدنې حتی پلان هم نه و جوړ شوی. د دې ناستې د ترسره کېدو موضوع د دواړو مشرانو ترمنځ د اکتوبر په 18 د یو ټلیفوني تماس په مهال مطرح شوې وه. تمه کېده روبیو او لاوروف د دې لیدنې د چمتووالي لپاره مخامخ وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې لاوروف د اکتوبر په 20 له روبیو سره ټلیفوني تماس درلود.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ازادي رادیو ته غواګیاست. د ځوان فکر پروګرام دی. په دغه پروګرام کې مو بیا همزه صفی الله ستانکزی خراغلاست ویم. په نننی پروګرام کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د اروپایي ټولنې ګڼو هیوادونو غوښتي چې د دغه هیوادونو څخه هغه افغان کډوال وېستل شي چې په جرمونو ککړ دي او یا هم د پناه غوښتنې دوسیې رد شوي دي. په دې تړاو باندې د اروپایي ټولنې تایید کړي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپایي ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروکسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکي کچې خبرې پیل کړې وې. دا په داسال کې د چپورستوي کې لکتر لګه شل اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستو غوښتنه کړې چې له مخې په دغو هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو ته د اخراج زمینه برابره شي. د ځوان فکر په دغه پروګرام کې بل خپل میلمنو او ځینو داسو افغانانو سره خبرې وکړو چې له اروپا د افغانانو د ایستلو په اړه باندې اندېښنې لري، خو تر هغه مخکې به په دې اړه باندې زموږ د همکار یو رپورت سره واورو.
اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپای ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 20 په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپای ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13 په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایتالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې دا مهال په کوم شمیر افغانان د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیې درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 21مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامل مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورټ کړي. د ډیپورټ شوي افغان وګړي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوي، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس 1.5 کال عمر درلود او 4 کال د اتریش په زندان کې تیر کړي وو. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ډیپورټ لړۍ هم را روانه ده، او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 1.5 افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
مونږ ډېرو په سخته لارو باندې راغلي یو، لاره کې محرک مشکلات کتلي و، لږه تنده او نو هغه بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډېر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته بدله چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبر
په ریپورت کې مو واوریدل چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په دې لټه کې دي چې هغه افغانان چې په جرمونو باندې ککړ دي او یا دوسیه نه دي منل شوی بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د ازادي راډیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې په همدې موضوع خپل درنو میلمنو سره بحث لرو. د بحث لپاره مو د پارلمان کې د ادغام د شورا غړی او خبریال ښاغلی خوشحال آصفي او همدارنګه ښاغلی شکر الله پاسون چې دی هم د آلمان د یو ښار د ادغام د شورا غړی دی او په افغانستان کې خبریال او رسنیز فعال پاتې شوی دی. تر څنګ به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکړو چې له اروپا او یا ځینو نورو سیمو یا افغانستان له موږ سره خبرې وکړي او خپل نظریات او اندېښنې په دې رابطه باندې شریکې کړي. ښاغلی آصفي او ښاغلی پاتون دوار ته خره غلاست وایم. آصفي صاحب، پیل بل تاسو وکړو، د اروپایي ټولنې دغه راتلونکی یا احتمالي اقدام چې ممکن له پجرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې زنډیدلې دي یا د پناه غوښتنې رد شوي دي د افغانستان ته لیږي، دا څومره یو خطرناک پیغام کېدای شي د افغان پناه غوښتونکو لپاره؟
ډیر زیاته مننه کوم ستانګزی صاحب، تاسو ته، ښاغلی پاتسون ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا تازه خبر نه دی او دا تازه موضوع هم نه ده. د روان کال د پل رئیس داسې هڅې وشوې او داسې هڅې هم تر اوسه پورې کېږي چې افغانان د بیلابیلو اروپایي هیوادونو څخه دیپورت شي یا اخراج شي، خپل هیواد افغانستان ته ولېږدول شي. دا څو مشخص دلایل لري. لومړی دلیل خو دا دی چې په وروستیو کې په ټوله اروپا کې او په ټول اروپایي هیوادونو کې کین اړخي افراطي ګوندونه د رشد او د پرمختګ په حالت کې دي او د دوی محبوبیت د ورځې په تیرېدو سره زیاتېږي. او په اکثر اروپایي هیوادونو کې اوسمهال دغه کین اړخي افراطي ګوندونه لومړی مقام یا ځای لري په سیاسي فضا کې، لکه مثلا آلمان، اتریش، فرانسا او ځینې نور هیوادونه. دوی دغه منځګړي یا منځلاري ګوندونه اوس هڅه کوي چې په دغه پلمه باندې یا په دغه کار باندې د خلکو رایه او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي چې بیرته دوی خپل محبوبیت زیات کړي او د کین اړخو افراطي ګوندونو دغه محبوبیت راټیټ کړي یا یې کم کړي. دا یو دلیل دی چې پلمه اوس افغانستان او افغانان راګیر کړي دي. دوام دلیل هم روخانه ده یو دا مونږ نشو کولای رات کو چې ځینی افغانان په تیرو څو کلونو کې په ځانګړي توګه پاتې 2015 نه لا تر اوسه پورې ځینی جرمونه یې ترسره کړل او ځانګړي توګه په آلمان کې په تیرو میاشتو کې مونږ ولیدل چې ځینې پیښې رامنځته شوې لکه په مونشان ښار کې په منهایم ښار کې او د آلمان په نورو ښارونو کې چې په هغې کې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ځینې افغانان ښکیل وو او دوی دغه جرمونه ترسره کړل او متاسفانه دغه ټول دغه انزور د افغانانو تر سوال او تر پوښتنې لاندې راوستله او په نورو هیوادونو کې هم همداسې درواخله چې ځینې جرمونه چې وشول په هغې کې افغانان په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ښکیل وو او لاس یې درلودله او جرمونه یې کول او دا هغه تعداد افغانان دي چې د هغوی ژبه نه ده زده په ټولنه کې مدغم نشول متاسفانه زده کړې و نه کړې او تقریبا د 15 کاله چې دلته اوسیږي دوی کار نه دی کړی او کار هم نه کوي او کله چې د کار وړاندیز ورته وشي دوی تیر باسي ځان. بل مسله دا ده چې اروپایي ټولنه او په ټوله کې اروپا په یو ډول باندې غاړي چې په دغه پلمه باندې حاکمې ډلې ته په افغانستان کې رسمیت ورکړي، یعنې دوی فقط په دې لټه کې دي چې دغه افغانان یا دا مجرمین چې دوی وایي چې دا ټول مجرمین دي، ټول افغانان مجرمین نه دي، خو اوس په عمومي بڼه باندې ویل کېږي چې کسان چې جرم کړی یا د اقامت یا د اوسېدو اجازه نور نه لري په اروپا کې دا باید در تر دره ولیږدول شي. نو د حاکمې ډلې ته یې څو ځلې د روان کال د پیل راهیسې تر اوسه پورې په خپله کابل کې دوی لیدلي دي او په دې موضوع باندې خبرې کړي. تیرو دوو درې اونیو کې آلمان هم دا همدا کار وکړه چې د آلمان لوړپوړی چارواکي یا د کورنۍ چارو وزارت لخوا هلته شتون درلودله او د حاکمې ډلې له چارواکو سره یې وکتل او په دې موضوع یې مفصلې خبرې کړي او آلمان هم همدا پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې چې تقریبا یولس افغانان دي دلته په آلمان کې چې د غو لیست نیولی دی چې هغه افغانستان ته ولیږدوي یا یې خرج کړي یا یې دیپورت کړي او په دې باندې ډېر په چټکۍ کار روان دی. دا ډېر یو بد خبر دی او دا ډېر منفي اغېز کوي په ټول هغه افغانانو چې په قانوني توګه هم په اروپا کې اوسي او هغه زحمت وباسي، هغه درس وایي، کار کوي، دلته مالیه ورکوي، غاړي خپل راتلونکي جوړ کړي. مونږ ډېر ښې بېلګې لرو په ټول اروپا کې، ډېر تکړه افغانان لرو، تکړه ځوانان لرو چې په تېرو څو کلونو کې ډېر ښه وځلېدل، ډېر ښه افغانان په سمه او مثبته توګه په ټولنه کې دلته مدغم شول. ولې دغه انځور، دغه مثبت انځور هم متاسفانه اوس تر پوښتنې لاندې دی، تر سؤال لاندې دی. او خپل شخصا چې دلته قانوني اوسېږم او خپل آلمان دلته راوسته یم، زه هم همدا ویره لرم چې په دغه بهانه او دغه پلمه باندې سبا ماته مو وایي چې اوس خو وطنم آرامه دی، تاسو خو زموږ میلمه وایه، نو تاسو هم لاړ شئ. نو دې کې ضمانت هم شتون نه لري چې دوی دا کار ونه کړي. نو کاشکې داسې وایي چې دا ټول چې لیګل کېږي دا ټول واقعا مجرمین وایي او تر اوسه پورې دغسې موثق معلومات وړاندې شوي نه دي چې په کومه کچه او کوم تعداد باندې افغانان له دغه هیوادونو څخه ایستل کېږي. آیا واقعا هغه افغانان چې ایستل کېږي دا واقعا مجرمین دي که نه هغه افغانان چې دلته راغلي دي د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي یا د هغوی هغه دلته قانوني اقامت لري، د هغوی اقامت نور نه تمدیدېږي، یا افغانان چې دلته درس وایي، افغانان چې دلته کار کوي، افغانان چې دلته مالیه ورکوي، او کوم جرم نه دی کړی، دی هغو سرنوشت به څنګه کېږي او راتلونکی به څنګه کېږي. دغلته زه شک لرم او دغلته زما ویره هم همدا ده چې په راتلونکي کې ټول افغانان له اروپا څخه وینستل شي تر دغه نامه لاندې او حاکمې ډلې ته رسمیت ورکړل شي چې ګویا موږ بله لاره نه لرو د تخنیکي پلوه غاړو چې خبرې وکړو د دوی سره څو دغه د دیپورتس یا د یستلو مسله ممکنه شي او موږ هم په خپلو هیوادونو کې زمونږ وګړي پر موږ باندې اعتماد وکړي او په راتلونکو ټاکنو کې زیاتې رای واخلو او بیا خلکو ته وښیي چې دا د موخو د مهاجرت یا د کډوالۍ په برخه کې لوی لوی کارونه وکړل، لوی لاسته راوړنې ترلاسه کړې، دا د افغانان مو وویستل د هیوادونو څخه، اوس نو موږ ته رای راکړي. او متاسفانه اوس یوازې افغانان او افغانستان یادېږي، یعنې د نورو هیوادونو نه څوک نه یادېږي. او دا خبرونه کې راځي چې اروپا غاړي افغانان وباسي، آلمان غاړي افغانان وباسي، اتریش غاړي افغانان وباسي، چې دا متاسفانه ډیر بد او منفي خبر.
یعنی آلمان کې خو دا ټول ته معلومه ده چې د کډوالو تر ټولو لوی جمعیت د شرقي اروپا او روسپاتي وادونه دی، بیا ورپسې سوریایان دي، ترکان دي او تر هغه وروسته یعنی افغانان ممکن په هغه اولو کټګوري کې نه وي، خو لدی چې په ځینو جرمونو کې دوی خېلو یا خبرونه په دې رابطه زیاتو ځکه هم دوی نوم ډیر یادېږي. خو په هر صورت دې مسلې ته به بیا هم راشو. پاتون سپ تاسو هم زیات ښه راغلاست وایم په همدې اولې مسلې بل تاسو هم پوښتنه وکړم چې دغه په څه معنی ده د اروپایي ټولنې دغه یو جمعي اقدام که واقعا د دوی دغه غوښتنه پاس شي د اروپایي ټولنې له لوري چې د شلو هیوادونو تقریبا شلو هیوادونو چارواکو دا غوښتنه کړې چې په جرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې د پناه رد شوي دي او قانوني عقد اوسېدو نه لري له دې وروسته هغه د افغانستان ته واستول شي، دا څنګه د زنګ خطر دی څومره فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستنزه صاحب تاسو ته او خزری سپی صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا کله چې یو کډوال د نورو کډوالو په اړه دغسې یو خبر اوري نو تابند د په ذهن هم بد تاثیر کوي او د یو ډول له رواني فشار لاندې راځي او رواني اغېز لاندې راځي. دا هر کډوال په روان باندې بد تاثیر کولی شي. اروپایي شلو هیوادونو چې په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون ته کوم وړاندیز کړی چې د طالبانو سره د افغانستان اوسنۍ حاکمې ډلې سره باید داسې تخنیکي هوکړه رامنځته شي یا داسې تخنیکي معاهده رامنځته شي چې مجرم کډوال دوی چې ورته مجرم وي یا په ټوله کې رد شوي افغان کډوال دا اخراج کړي. دلته یو څه باید روښانه شي. هغه دا دی چې د 2001 کال وړاندې چې کوم کډوال اروپا ته راغلي دي یا په هغه وختونو کې اروپایي هیوادونو ته کډوالي کړې د هغه کیسونو بڼه تر ډېره بدله وه او تر ډېره یې که در دې دوه خبره کې دا نو ممکن ځینې کیسونه تر ډېر رد شي اوسه. خو له 2001 کال راورسته چې کوم کیسونه وړاندې شوي دي په جمعي شکل وړاندې شوي دي او هغه واضح دي. په پتیر کې فردي ستونزې وي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره. نو اوس خو هر څه معلوم دي چې حاکمې ډله په افغانستان واکمنه ده او هغه څوک چې له دې سره په ستونزو کې و نو اوس څنګه بېرته دوی ته ور واستول شي. هغه څوک چې دوی سره په مخ کې د یو قانوني دولت د یو مشروع دولت په شتون کې یاد د یو لږ تر لږه د یو نسبي امنې خاورې په توګه دلته د دغې ډلې نه راکډوال کېدل، نو هغه کډوال چې اوس دا کډوال دلته کیسونه وړاندې کوي ولې کیس رد شي، ولې د دوی کیس ونه منل شي، دا یو لویه پوښتنه ده او یو لوی سوال دی چې باید له اروپایي اتحادیې سره د دې حل هم موجود وي او په دغه سې مجالسو کې یا په دغه سې پریکړو کې دا وړاندې کړي چې دوی ولې د افغانانو کیسونه ردي. په داسې حال کې چې افغانان په اوس وخت کې له تیر نه په اوس وخت کې ډېر له مشکلاتو سره مخ دي، په اوس وخت کې د افغانستان مبالغه ونه شي هر فرد د خوندیتوب حق لري چې باید دا یو خوندي سیمې ته لاړ شي، خپل ژوند جوړ کړي، خپل راتلونکی تضمین کړي، لږ تر لږه د یو انساني ژوند څښتن شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې په اوسنۍ د واکمنې ډلې تر اقتدار لاندې حتی انسانان هغه لومړنیو حقوقو ته لاسرسی نه لري، ازادۍ ته لاسرسی نه لري، په لویه کې ښځینه قشر زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا هغه واقعیتونه دي چې نړیوال پرې ښه خبر دي، خو د دغسې واقعیتونو په بنیاد باندې د دغسې واقعیتونو په شتون کې چې بیا هم نړیوال د افغانستان په اړه داسې یو جنجالي پرېکړه کوي او داسې یو تصمیم نشي، دا واقعا ډیره دردونکې ده، ډیره خواشینونکې ده. خو هیله داده چې په دغسې پیشنهادونو باندې بیا کتنه وشي. دا نه یوازې د رد شو افغانانو لپاره یو د خطر زنګ دی لکه څنګه چې سیفي صاحب ته اشاره وکړه، دا د نورو افغان کډوالو د ژوند لپاره هم یو سیګنال دی چې دلته ورکړو چې دلته د هیڅ افغان یا په ټوله کې د هیڅ کډوال ژوند خوندي نه دی. دلته هغه کوم ثبات چې موجود و، کومه د میشتېدنې کوم ډاډ چې موجود و، دغسې پرېکړې چې په اروپایي اتحادیه کې رامنځته کېږي یا د اروپایي اتحادیې په یو غړي هېواد کې رامنځته کېږي تابند د نورو کډوالو د ژوند لپاره د نورو کډوالو په اوسېدنې باندې د یو منفي سیګنال یو برخه ده. نو دا پرېکړه په کل کې د ټولو کډوالو لپاره خواشینونکې ده.
بله مننه ښاغلی آصفی، څه فکر کوئ په جرمنی کې خصوصا چې شاوخوا 4.5 لک افغانان دي کم زیات، او تعداد په دې وروستیو څو کلو کې زیات شوی دی، او په دې ډله کې ډیر زیات هغه ځوانان دي، تنکي ځوانان دي چې اروپا ته په قاچاق باندې راغلي، په ډیرو سختیو باندې زحمتونه ګاللې دي، او د دې سربېره چې یو ډیر وړوکی تعداد به په جرمونو کې ښکېلی وي یا به په ځینو خلاف کارونو کې عمل لوی برخه درسونه وایي په هاوس بولدنګ یا هغه تخصصي او مسلکي موسسه چې دي تحصیلي په غو کې مصروفه دي، کارونه کوي، په رستورانتو کې کار کوي، خپل روزمره ژوند چلولی شي، او خپل کورونو سره ډیر زیات مرسته کوي د غزوانان. دغه سی پریکړه چې خصوصا د افغانانو په ارتباط کې یو دال لیبل کول چې افغانان مجرم، افغانان یا هغه چې په جرمونو کې کړ دي، دا په څومره اندازه باندې د هغو افغانانو په روان باندې تاثیر کوي چې واقعا هغه خلک دي، بې ګناه دي، هغه ځوان افغانان او کار کوي او د ټولنې د خوالي لپاره خپل سهم ادا کړی دی تر یوې اندازې پورې؟
څنګه چې ما مخکې څنګه زه سیب یادونه وکړم، متاسفانه دا یو منفي او بد اغیز کوي د هغو افغانانو په ورځني ژوند باندې چې دلته په آلمان کې په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي، او د آلمانانو ترمنځ په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي، په ټولنه کې مدغم شوي، درس وایي، مالیه ورکوي، او یو تعداد زیات، یو شمېر زیات کسان کار کوي. څو بېلګې دلې شتون لري. مثلا په وروستیو څو میاشتو کې که یو افغان یا یو افغانه کورنۍ وغواړي د یو ځای نه بل ځای ته کډه شي یا کور ځان ته پیدا کړي، ډېر په سختۍ او که چیرې ولیکل شي یا وویل شي چې موږ افغانان یو، زه داسې کور غواړم، بیا تا ته ډېر په اسانۍ د رد ځواب درځي. وجه یې همدا ده چې متاسفانه د ټولو افغانانو نوم په یو ډول باندې دلته تر شعاع و تر پختن لاندې دی، چې ټول داسې فکر کوي چې افغانان ګویا ټول مجرمین دي یا ښه خلک نه دي. همداسې که چیرې غاړي دلته په یو پانتون کې لاره پیدا کړي، په وروستیو وختونو کې ډېر په سختۍ یو تکړه یو ښه افغان ته دوی چانس ورکوي، او دغه عمومي قضاوت او نظر او لیدلوری همدلته اوس داسې شوی د خلکو له خانه چې ګویا افغانان ښه خلک نه دي په ټوله کې. نو دا په نور افغانانو باندې ډېر منفي اغیز کوي د دوی په پرمختګ باندې. زه چې مثلا په غزای کې درس ورکم، په ښوونځي کې په تقریبا یو کال وخت ونیو چې زالته قبول شوم، د 12 ازموینو نه وروسته ډېر په سختۍ چې څو ضمانتونه آلمانانو راته وکړل، همداسې څو وخت مخکې ما غوښتل کور پیدا کړم، دوه کاله وګرځېدم چا ماته کور را نه کړ، آخر دوه آلمانانو زما ضمانت وکړه چې دا ښه سړی دی، که څه مشکل و په راتلونکي کې موږ د دغه سړي ضمانت کوو. او هغو واضح لیکلي دي چې موږ پوهیږو چې افغانان دلته په غلطه توګه د افغانانو په اړه قضاوت کېږي، اما ټول همداسې نه دي. نو دا هغه بېلګې دي چې په ورځنیو چارو کې زیاتره افغانان ورسره مخامخ کېږي، او دا چې د افغانانو نوم اخیستل کېږي په کاري چاپېریال کې، یا مثلا په ښوونځي کې، په پانتون کې، په نورو غونډو کې، په مجالسو کې، نو سړی د ښه احساس نه لري، او متاسفانه د تر شعاع او تر پوښتنې لاندې راځي. او هر څوره چې ته ځان سپین کې او ثابته کړې چې نه ټول داسې نه دي، نو دلته په میډیا کې هم، په مطبوعاتو کې هم متاسفانه ډېر منفي تبلیغات کېږي د افغانانو په اړه. نو دا په داسې توګه دا وضعیت دوام وکړي، نو د زیاتو افغانانو لپاره به ژوند په دغه اروپایي وادونو کې سخت شي.
مننه پاتون صاحب. جرمنی خو په دې ډیر مشهور دی چې ډیر په کارونو کې، په اداري کارونو کې ډیر دقت کوي، یا په یو بل شکل باندې یعنی دوی ډیر وخت نیسي دي ځینو قضیو په حل کې یا په مختوړلو کې، دا ته مراحل ډیر زیات وخت نیسي. دغه سي په عمومي سطح باندې یا په لویه کچه باندې چې د افغانانو په ارتباط دغه سي ذهنیت موجود دی، له چارواکو سره، له دولتونو سره، په ټیټه کچه باندې په ادارو کې څومره د دوی دا کیسونه لاپسې ځنډیږي، او په لوی لاس دغه دی قضیو ځنډ تلار برابرېږي، د قضیو ردیدو تلار برابرېږي اوتومات شکل باندې، او ځوانان څومره متاثره کېږي له دغې مسلې؟
موږ چې څومره په دې وروستیو کې له ځوانانو سره په اړیکه کې یو، متاسفانه د اکثر ځوانانو کیسونه رد شوي دي، او اکثره یې دې ته منتظر دی چې یا له دغه هېواده ووځي، یو بل هېواد ته لاړ شي، یا خصوصا برټانیې ته لاړ شي، پار شکل شي، له آلمانه ځان نه وباسي. زموږ معلومات داري چې په وروستیو کې کله چې د افغانانو لخوا د آلمان په بېلابېلو ښارونو کې جرمی پیخ رامنځته شوې په دې کې افغانان خکیل وګڼل شول او متاسفانه د المان رسنۍ دې ته ډیره هوا ورته دې ته ډیر پوښښ ورک ځکه چې د المان ځینې سیاستوال چې د ماجرو په ضد پالیسۍ نه د دوی د سیاسي رشد او د سیاسي بقا لپاره ګټه پورته کوي له دغه قضیو نه ښه استفاده وکړه د ځان په ګټه باندې او رسنیو هم دې ته ښه پوښښ ورک او د شهرت لپاره او یا هم د په ټول نه کې د ډیر د لیدونکو د پیدا کولو لپاره دې منفي پوښښ ورته ورکړو دې د افغانانو په ژوند بد تاثیر وکړو او خصوصا د افغانانو په کارونو هم بد تاثیر کړی دی. هر ځوان چې موږ پښتنه کړی چې په دې وروستیو کې المان ته راغلی دوی کیس ورکړی دی د دوی کیسونه ورځ تر بلې ځنډېدلي دي ورځ تر بلې چې نتایج راغلي دي د اکثریت منفي نتایج راغلي اکثریت رد شوي دي. ما لږ وړاندې تاسو سره په خپرونه کې برخه واخلم په فیسبوک کې پوسټ وکړ چې په 4:30 موږ خپرونه لرو او د خپرونې محتوا او موضوع د کډوالو ده. ستاسو نظر او ستاسو پوښتنه غوښتنه یا کوم ستونزه سره تاسو مخه سي کولای شئ راته دلته ووایاست. باور وکړئ اکثریت ماته ولیکل چې متاسفانه موږ لس کسه په یو هایم کې اوسیږو یا شل کسه په دې هایم کې اوسیږو له موږ نه یو کس قبول شوی دی او نه ټول رد شوي دي یا نه کسه قبول شوي دي او لس اته ټول رد شوي دي. نو طبعا وروستیو پیښو وروستیو حالاتو د افغانانو په خبرونو کې د افغانانو د سرټکو په توګه یادېدل او د ټول د اکثریت خبرونو محتوا او خبرونو موضوعات افغانان جوړېدل د افغانانو قضیو ته هم تاوان رسولی دی. د افغانانو کیسونه هم د پخوا پرتله ډېر ردیږي. دا په خپله د اداري کارو ښودنه کوي چې د په اداراتو کې هم د افغانانو په وړاندې هم تبعیض رامنځته شوی دی هم منفیګرایي رامنځته شوې ده هم د افغانانو په وړاندې په دغه ټولنه کې منفي چلند زیات شوی دی. نو د دې ټولو منشا چې بیا هم ذکر کوو هماغه د افغانانو جرمی قضیې دي او دې ته وړل بڼه کتل کېږي او دغه د جرمی قضیې باعث دي شوي دي چې خلکو ته فرصتونه په لاس کې ورکړي خلکو ته د افغانانو په وړاندې اقدام صلاحیتونه په لاس کې ورکړي. نو د المان دولت د همدغو قضیو نه په استفادې سره د همدغو جرمي پیښو نه په استفادې سره متاسفانه د افغانانو قضیو ته هغسې پخوا په شکل مثبت لاسرسی نه کېږي هم ځنډېږي هم ردېږي.
مننه آصفی صاحب. په ټوله کې څه د معیار درجه بندي دوی سره شته؟ څه معیارونه شته چې کیسونه ردوي خصوصا هغه ځوانان چې لسلو هیلو سره راغلي اروپایي هیوادو ته د ښه ژوند ښه کار او د ښه آیندې په خاطر باندې راغلي دي اکثر چې کله کیسونه ردیږي؟ یعنی څه معیارونه دي چې چارواکي په خصوصا د دې کډوالۍ او نور اړوند ادارې د دوی قضیه ردوي؟ څه فکر کوي عوامل څه دي او څه رقم مختزي دي مسله کې؟
ستانکسي کله چې جمهوریت لمنځه لاړو سقوط یې وکړ په 2021 کال پس د اگست څخه هغه افغانانو چې هڅه وکړه اروپایي هیوادونو یا د نړۍ نورو هیوادونو ته لاړ شي یا په قانوني یا په غیر قانوني لارو باندې دوی په ډیر پاسانه قبلېدل. په لومړۍ میاشتو کې په 2022 کې هم دا مسله و تر 2023 پورې. اما د وروستیو دوه کلونو کې په ځانګړې توګه په وروستیو میاشتو کې اوس د افغانانو دا دلیل نه منل کیږي چې ګویا زه دلته راغلی یم زه باید ومنل شم ځکه په افغانستان کې حاکمه ډله حاکمه ده. په افغانستان کې افغانستان حکومت سقوط وکړ جمهوریت سقوط. اوس دوی وایي چې نه دا مسائل مختوازی دي دا مسائل ټول په دې باندې پوهیږي څنګه تاسو شخصي ستونزه لري شخصي آیا تهدید شوی یاستی که نه یاستی آیا تاسو هلته څه کاروی شخصي موږ ته ثابته کړئ چې تاسو واقعا ستاسو ژوند په خطر کې و. اوس دغه دلیل دوی ته راوړي. اوس دا دلیل دوی نه مني چې په افغانستان کې مثلا د حالات اقتصادي وضعیت ښه نه دی ټولنیز وضعیت ښه نه دی مکتبونه بسته دي کار زمينه نشته امنیتي وضعیت ښه نه دی هلته حاکمه ډله کوم کارونه چې کوي هغه د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي. دا شیان اوس دوی د دونه تیر به ځان باسي او یو رقم عادي ورته ګوري فقط وایي چې موږ ته ثابته کړه چې ته څه مشکل دی درلودله او څنګه باید دلته په اروپا کې په دغه هیواد کې ته باید قبول شي. په دې وروستیو میاشتو کې اکثر افغانان چې رد شوي دي د دوی ټولو دوسیې او ادعا همدا وه چې په افغانستان موږ راغلي یو، ځکه تاسو ټول پوهیږئ چې په افغانستان څه وضعیت دی. دوی اوس یو ډول باندې په غیر مستقیم ډول باندې له دغې مسلې سر ځان تیر باسي او وایي چې نه، ته باید شخصي موږ ته ثابته کړي چې څنګه موږ ستا کیس قبول کړو، څنګه ته باید دلته قبول شي، آیا ته هغلته څه کاروي، څه ستونزه لري د حاکمې ډلې سره، حاکمې ډلې تا سره څه ستونزه لري. دغه مسایل ډېر په جزئیاتو باندې دوی غاړي اوس ام ماده نظره دا صرف یو بهانه ده. دوی بهانه جوی کوي، دوی بهانه لټوي چې څنګه یو چاته ډیر ځواب ورکړي، او فقط اوس په دې فکر کې دي چې باید اڅوک چې راځي له دغه هوادونو څخه منفي ځواب اخلي. همدا چې ولي کل شي چې دا د افغانستان دی، ځکه کله شک او په دې فکر کوم چې شاید دوسیه یې څنګه تل شي ووي چې ناراضه کې بس موږ د افغانستان د حاکم ډلې سره خبرې اترې روانې کړې دي. نورا کسان چې داله ردی اخیسته او قبول شوی دی هغه هم مونږ لګو، او دوی په دې دوی وازنه هدف هم داري چې دغه بهانه نور د مزه لاړه شي. دوی غاړي چې د حاکم ډلې سره یا مستقیم یا غیر مستقیم خبرې اترې ولري، او یا مستقیم یا غیر مستقیم هغه په رسمیت وپیژندي، او ټول دغه سفارتونه او کنسولګریان چې د افغانستان مربوط دي په افغانستان د افغانستان دي د ټول غوي تور کی او دا روابط عادي شي، وضعیت نورمال وخی، او بیا نور توي چې اوس خاص نورمال دي. نو ماته مختدا سیمه وای چې اوس وضعیت په افغانستان کې څنګه دی، که کیس لري نو شخصي مسائل او نور جزئیات مختره اوري.
مننه کوم آصفی صاحب، البته پروگرام کې لطفاً پاتې شئ. موږ زینو افغانانو چې غوښتل په دغه پروگرام کې را سره خبرې وکړي، تلاش کو چې هغه را پیدا کو په اروپایي وادو کې، خصوصا اوتریش کې چې نن یو افغان ډیپورت کړی دی، همدارنګه په بلجیم او آلمان کې هم. اوس به یو لنډه دمه واخلو، وروسته تر دې بیا خبرې کوو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر سره دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
پاتون صاحب، تر اوسه هغه افغانانو خصوصا ځوانانو چې د خبرو هیله کړې د لغوی سره تماس برقراریږي، غواړم دا مسله مو پوښتمه چې څومره په مقایسوي شکل باندې مو کولای شو د افغانانو د ځینو نورو پناه غوښتونکو حالت سره توپیر کو، مقایسه کو چې لغوی سره چلند سره کم دی. آصفی صاحب پاول کې ویل چې د افغانانو په ارتباط دا مسله ډیره ده، مګر که د سوریه، ایران، ترکیه او ځینو افریقایي وادونو پناه غوښتونکو سره دا شکل مقایسه کو، لغوی سره څنګه چلند کیږي او د هغه په ارتباط څه وایي جرمنان؟
اڅوبې شرما وړاندې مې اوسه اشاره ورته وکړه. متاسفانه دلته د افغانانو په اړه ذهنه سازي داسې وشوه چې اوس دا هیڅ تحقیق او هیڅ پرتلې ته نشو وړاندې کېدلی، یعنی دوی په دې اړه هیڅ د پرتلې باس نه کوي. لکه چې ځینې جرمي قضیې وشوي، په دا ډېرې سختې قضیې وي او داسې قضیې وي چې خصوصا په اروپایي ټولنه کې د داسې پیښو رامنځته کېدل د دغه خلکو لپاره هېڅ د زغم وړ نه وي چې هغه ډېرې پیښې دلته وشو. متاسفانه په دې کې افغانان ښکېل وو او دا د افغانانو په توسط باندې وشوي. دوی د افغانانو تصویر په دغه اروپایي ټولنه کې، خصوصا په آلمان کې، د دوی ایمیج ډېر خراب کړ. د پرتلنې پاړه که دومره هغه فقط یو مثال ورکم، هغه د سوریې مثال دی. تیر کال چې سوریه کې نوی حکومت رامنځته شو، تیر حکومت وپرځېدو، کومه ډله چې حاکمه شوه، دلته دا پوښتنه راپورته شوه، خصوصا په المانانو کې دا بحثونه راپورته شو چې اوس خو هغه د سوریه آزاده شوه، یا سوریه کې نوی حکومت رامنځته شو، سوریه کې خلک خوشحاله دي، باید سوریان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. د آلمان دولت رسمن اعلان وکړ چې هر هغه څوک چې دا طلب خپلې خاورې ته ځي، موږ یې مخه نشو نیولی. ولی څوک چې دلته مدغم شوي دي، د دې ټولنې برخه ګرځېدلي دي، دلته کار کوي، دلته ژوند روان کړی دی، دوی اختیار لري چې پاتې شي. دوی د آلمان د ټولنې برخه ده، او که برخه نه وي په راتلونکي کې فرصتونه شته، او د فرصتونو نه د استفاده وکړي، د آلمان د ټولنې برخه به وګرځي. یعنی دا یې ښه واضح مثال دی که نور موږ د نور هیوادونو وګړي وسره پرتلنه کوي، یا عرب او یا نور ترکان، ترکان خود تل ځای نیولې د غوي قضې لاوانن سره فرق لري، غوي بیل تر ډیره د غوي قضې سوداګریزي دی او تجارتي دی، د غوي قضې هغه پخوانی قضې نه دي چې پوخه د تیرو انقلابونو یا د تیرو وختونو نه یا د کوردانو د مسایل نه دلته راتله وسه قضې تر ډیره د غوي حل شوی دی. خو لوی پرتلنه چې موږ د سوریه او د افغانستان کو چې سوریه کې هم جنگ او جګړونه افغانان راتله سوریان راتله دلته په افغانستان کې هم جنگي حالت او داعش او نور وسلواله ډلې په افغانستان کې بریدونه کول، خلک یې وژل، خلک ترې تنګ شو، په اروپا کې چې اکثریت کې څونه وړاندې شوي دي، یا د طالب یا د داعش د ظلم یا د دوی په وړاندې د ځینو پیښو یا د دوی د وژنو د ګواښونو له امله دوی کیسونه وړاندې کړي دي. او سوریه هم ورته مثال دره، سوریه کې هم کورنۍ جګړې وي، د حکومت او د مخالفینو ترمنځ وسلوالې نښتې وي، هلته داعش حاکم و، خلکو چې کډوالي کوله چا به ویل چې زه لګکی یم، زه د بل نژاد یم، یا زه بل ژبې یم، یا زما ما سره قومي تعویز کېږي، یا ما سره وسلوال مې نه پرېږدي، حکومت مې دا قضیې دلته وړاندې کېدلې. خو تاسو ولیدل، ممکن تاسو پرې راپورونه خپاره کړي اوسي، تاسو ولیدل چې د آلمان دولت ورته غږ پرې وکړو چې نه که عام ولس یا ځینې خلک دا وایي چې د سوریایان د سوریې له ازادېدو وروسته باید خپل هیواد ته لاړ شي، دا سمه نه ده. تاسې د آلمان د ټولنې برخه استئ، که چا دلته آلماني پاسونه اخیستي، آلماني پاسپورټونه اخیستي، هغوی د آلمان د پاتې کېدو یا په آلمان کې د اوسېدو خو هغه ټوله لاره پوره کړې، برخه پوره کړې ده. ولې نور څوک دلته کار کوي، ژوند کوي، زده کړې کړي اوسي، په دې ټولنه کې د ښه ادغام وړ وي، نو کولی شي پاتې شي، اختیاري استئ، په خپله خوښه تللی شي، که ځای مخه مونږ نیسو او دلته چې پاتې کېږي، موږ ته ښه راغلاست وایي، تاسو د آلمان د ټولنې برخه استئ. نو دا یې ښکاره مثال دی.
بله، مننه کوم پاتون صاحب. یو اوریدونکو هم لمک سره خبرې کوي په دې رابطه باندې، البته د ځوان فکر په پروګرام کې په دې موضوع غږیږو چې له اروپا د مجرم و افغانانو یا هغه چې په جرمونو ککړ پیژندل شوی او هغه چې دوسیې رد شوي دي د ایستلو مسله څومره جدي ده. مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ، له کوم ځایه خبرې کوئ؟ بله، زموږ غږ فکر کوم دوی ټلیفون قطع کړ، که څه هم چې دوی خپله اکثر غوښتي وو چې له دوی سره تماس ونیسو، اما متاسفانه دوی خبرې نه کوي. ممکن د موضوع د حساسیت په خاطر، ځکه چې موږ په راپورونو کې هم کله چې له دوی سره خبرې کولې د نوم د نه اخیستلو خبرې کوله، او اکثر له دې ډارېدل چې ګواکې څه جنجال ورته جوړ نه شي. آصفي صاحب، تاسو خبریال یاست، ممکن دا ستونزه تاسو ته ډیره جوته شي چې کله دوی غواړي له موږ سره خبرې وکړي اما بیرته پښیمانه کیږي. څه فکر کوئ، واقعا دا لوی ډار دی د افغانانو، خصوصا د ځوانانو ترمنځ چې ایریږي چې ګواکې دوسیې خرابې نه شي، څه جنجال ورته جوړ نه شي، که څنګه؟
دا زم تقریبا شل کاله خبریال پاتې شوم، او دا دار کلرم، او دی باندې پوهیږم چې اکثر افغانان څاغه کسان چې په افغانستان کې دي، لډار د حاکمې ډلې لډار اړیکې نشنی ولای، واقعیت نشي ویلای، او څاغه کسان چې په اروپایي وادونو کې دي، په کمپونو کې دي، او تر اوسه دوی کې سونه سرنوشت یا راتلونکی معلوم نه دی، دیو نه جواب نه دی اخیسته، یغوی هم د نوم نه خودلو په شرط باندې غاړي خپل نظر وړاندې کی، او کله ناکله دوی د غډار هم په ځای دی. ستنګ ځای سه متاسفانه کله ناکله ستونې جوړې شوي دي، په تیر کې هم دینو کسانو ته چې خپل نظر ویلې د سید عدالت د دیموکراسي د حقیقي د بیان د ازادۍ د حقیقي، ولې دا سم نه چې سل فیصد ارته دلته حاکم دي، او څوک غواړي د هر څه په اړه نظر وړاندې کی، نو ځینې ځایونو کې حساسیتونه شتون لري، ځینې ځایونو کې انتقادونه یا نیوکه بابیزه ګڼل کیږي، په ځینو کسانو باندې نیوکه شنه لګل کی، شنه لګي په ځینو ګوندونو باندې، نو دا دوی ته ستوند جوړوي، او دا فکر کوم دا ډار دوی په ځای دی. نو که چیرې بیا رښتیا ویل شي، حقایق ویل شي، شاید ځینو ته ستوند پیدا شي، ځکه تر اوسه دوی قبول شوی نه دي، تر اوسه پورې دوی راتلونکی معلوم نه دی، او وجه همدا ده چې اکثر مونږ تاسو خصوصا افغانان هغه کسان چې مغاړي په نورو هیوادونو کې قبول شي، دوی هڅه هم دا ده چې د خپل قلم سره او د خپل خولې سره پام وکړي، تر څو چې سرنوشت یا راتلونکی معلومیږي، ځکه که چیرې داسې څه ووایي چې د حاکمې ډلې پر ضد باندې بیا به سبا د دوی نه دیپورتیږي یا به لیږل کیږي افغانستان ته، هلته به ورته ستونزه جوړیږي. او که چیرې دلته مثلا ځینې حقایق ووایي بیا به دلته ورته ستونزه جوړیږي یا شاید د رد ځواب واخلي. او دا ټول هغه مسایل دي چې افغانان یې په نظر کې نیسي، خصوصا ځوانان. او زه دا درک شخصا لرم او په دې باندې پوهیږم.
مننه پاتون صاحب. اوس براشو ځینو مسایلو ته چې رښتیا پیښیږي هم او که سړی صادقانه ووایي نو ځینې خپل ځوان افغانان هم بې پامي کوي په دې مسله کې. مثلا څو وخت مخکې یو عکس راوتی و چې یو افغان ځوان د پولیسو لخوا درول شوی دی، جرمني به یا کوم بل ښار کوم بل هیواد دی، مکمل دی او عسکر دریشي اغوستی ده، پلنګي هغه برګه دریشي په ځان کې ده، عسکرو درولی دی، دی تلاشي کوي او بیا دی هڅولی چې نور داسې کالي وانه غوندي یا فکر کوم کالي لري کړي دي ورباندې. د دې تر څنګ په اکثرو سټیشنونو کې چې ګورې دغه ځوانان ولاړ وي، تر څنګ یې لویه مسله دا ده چې دوی د ژبو په زده کړه کې هغه ژبې چې د دوی په درد خوري په هغه کې ټمبلي کوي، په درسونو کې ډېر زیات تلاش نه کوي، هغه چې حداقل لږ څه منل شوي هم دي، یعنې که پوره نه وي منل شوي. تر څنګ یې د مسلکي کارونو د زده کړې لپاره دوی زړه نه ښه کوي، بلکې په هماغه ورځنیو کارګري یا روزمست کارونو کې چې اکثر تور کارونه په هماغه کې هم اموخته شوي وي کارونه کوي، او د لانګ ټرم یا د اوږدې مودې لپاره دوی فکر نه کوي. دغه څومره مهمه ده د افغانانو په ارتباط د یو ذهنیت د جوړېدو په برخه کې؟
یو څه چې ستانګزی صاحب باید روښانه شي هغه دا ده چې جرم جرم ده، چې هر څوک جرم کوي باید سزا ورکړل شي. دلته د مجرمو یا په جرم کې د کاکړو افغانانو هیڅوک ملاتړ نه کوي، که دا زه شم، که دا بل افغان شي، که دا هر افغان شي، دوی ملاتړ نه کوي، ځکه چې همدغه مجرمین دي، همدغه ډلې ټپلې دي، همدغه ورانکاري دي چې دلته د نورو افغانانو ژوند تریخ کړی دی او دلته د نورو افغانانو په ژوند باندې منفي سیوری غوړولی دی. د دوی همدغه بدماشان چې په ډیرو سختو په ډیرو په ډیرو خونکارو بدرنګو لارو باندې اروپا ته ځانونه را رسولي دي، په قرضو پورې پلرونو پیسې اخیستي، چا پټی خرڅ کړی، چا د یو چا نه قرض کړي دي، او چا د میرمنو سره خرڅ کړي، او چا د کومو لارو پیسې پیدا کړي، په ډیرو سختو لارو اروپا ته راغلي. ولې دلته چې راشي پنسي پورته کې غاړه کې ځنځیرونه واچي، یو ډول بدماشانه شروع کې په دلته د ټرین سټیشنونه یا دلته د بانو پونه وي، په دې کې ورکم ګرځي چې د ستابت لري کې باور دی وشه زه د همدغه حالت نه، یعنی تر ډیره اوس په خار کې نه ګرځم، زه هم چې خدای نه خسته خدای نه خسته دوی مونږ ته لاس روانه چي دا شته، دا یو یعنی حقیقت دی چې ټولنه کې موجود دی. هر څوک چې جرم کوي د المان دولت قوت سزا ورکوي، که دا محبس ته لیږي، هیڅ افغان د دې نه ملاتړ کوي، نه په دې باندې زړه خوږی، نه د المان دولت نه دې ګیله کوي، ځکه چې مجرم باید چې په هر ټولنه کې د بل انسان ژوند ګواښي، د بل انسان ژوند ته خطر پیښي، باید سزا وګوري او د خپلو اعمالو نتیجه ترلاسه کړي. دا یو بل مسله د زینو لباسونو دا یا د زینو حرکتونو دا چې دا دلته کېږي. متاسفانه ځینې افغانان چې له افغانستان راغلي یا ځینې ځوانان چې له افغانستان راغلي، هغه فکر چې کابل کې د کوڅه ګشتۍ یا د ډلو ټپلو د ازمایښتونو فکر یې هلته موجود و، هغه ډلې ټپلو د ازمایښتونو فکر یې دلته هم له ځان سره راوړی دی. چا کاګه په کولونه په سر کړي دي، چا د عسکرو دریشیانې اغوستي دي، چا یو رقم واسکټونه اغوستي، چې هغه هیڅ د دې ټولنې د کلتور د دې ټولنې له لباس سره هیڅ اړخ نه لګي. باور مو وشه چې دغسې خلک په بازار کې ګرځي چې مونږ خپل افغانان مونږ یو ګور مونږ پرې شرمېږو، نو ته څه فکر کوې؟ دا اروپایان چې دغسې خلکو ته ګوري په دې لباس کې په دې شکل کې، نو دوی به څه فکر کوي؟ نو تعبیره چې همدغه ډلې ټپلې همدغه اشخاص باعث دي شوي چې د شریف افغانانو د بې هزار افغانانو یا د واقعا دلته دغه د ځینو پیښو نه یا د ځینو هلته د واقعاتو نه راغلو افغانانو په ژوند منفي تاثیر کوي. دلته دغه ډلو ټاپلو دغه ځوانانو د نورو افغانانو ژوند لږ خطر سره مخ کړی، د نورو افغانانو ژوند دي یو ډول له بې ثباتۍ سره مخ کړی. تاسو مامړانې ورته اشاره وکړه، په خپله آصفي صاحب هم په خپلو لومړنیو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د افغانانو په ژوند منفي تاثیر کړی. نو همدغه ډلې ټپلې دي چې دا یو واقعیت دی چې زمونږ په ژوند منفي تاثیر کړی دی. زمونږ ژوند همدغه ډلو ټپلو، همدغو اشخاصو، همدغو بازاري لګښتو زمونږ ژوند له خطر سره مخ کړی دی. زما ژوند دی، زه همدا اوس ډاډه بازار ته په دې خاطر م نشم تیا چې داسې نه چې دغه دوه ډلې سره یا دوه درې کسه چې دغسې د نمایشي جامې اغوستي یا نمایشي حرکتونه کوي یا ځنځیرونه غاړو کې اچولي او رقم لاسونو کې پټه چودي دو سره ونخلی او چاپا واچول شي خو زه وي دام افغان دي دلته به خو نه خو نه پیژندل کیږي. خدای نه خصه زمونږ په لمنه کوم داونه لګیږي. مونږ د وچو له کابل لامده ونه سوځي ګان تر ډیره خلک زنه کوي چې حتی لوی بازارونه اوس لکه پوخا چې په ډاډه زغه بازارونه ته وتل دغه اشخاص لاسه بازار ته وځي. نو زمونږ هیله ده، زمونږ له کورنۍ نه هیله ده، زمونږ په افغانستان کې فامیلو نه اوري. تاسو چې دلته اولاد اروپا ته د یاد زده کړو یاد کار لپاره لګه لګ تر لګه کور کې وتلی شي، دا زوی زال تلیکم چې دینه بل ته څه جوړیږي. ستاسو کومې پیسې چې په دغه زوی باندې مصرف شوي دي دا هلته تا ته بیرته ګټي که نه؟ دا تا ته هلته ګلان کوي. ته باید لږ تر لږه د دغه زوی نه عمل ته یې وارزونه وکړي. خپله دغه اولاد هلته وارزوه چې دا اولاد زه له دغې ټولنې یوې بلې اهلې ټولنې ته لیږم، یوې بلې داسې ټولنې ته لیږم چې هلته هر څه تر دغې ټولنې متفاوت دي. هلته د هر څه تلل کېږي، هلته د هر څه پوښتنه کېږي، هلته ذره ذره تا سره حساب کېږي. زه دا زوی دا اولاد هلته لیږم، دا ما ته هلته څه راوړي؟ آیا د دې کوم څه مصرف چې زه پرې کوم، کومې پیسې چې زه پرې مصرفوم، دا بیرته ما ته ګټلی شي؟ دا بیرته
Ihr Anruf wird gehalten. Bitte warten Sie einen Moment.
فکر کوم دی پاتون صاحب ټلیفون مصروفه شو. البته آصفي صاحب په لاین کې وي. آصفي صاحب سره به هم دغه بحث ته ادامه ورکړو. آصفي صاحب هم دغه مسله د تاسو له نظره هم غواړو وشاربو چې البته په لنډو ټکو کې راته ووایي چې وخت هم کمیږي، آخري بحث ته به بیا ورشو چې د افغانانو خصوصا د یو تعداد دغه ځوانو افغانانو په آلمان کې یا په فرانسه کې په پاریس کې ډیر زیات جنګونه کېږي. د دوی ترمنځ البته راپورونه دي چې په ځینو سیمو کې ځینې افغان ځوانان د سګرټو په قاچاق باندې دوی بوختي او لیو بل سره ډیر جنجالونه کوي، د پیسو په سر لیو بل سره جنگونه کړي دي، وژنې کوي، په چاقوګانو یو بل وهي. دغه سی یو حالت څومره رول لري د اروپا په اروپایانو ترمنځ د یو ذهنیت جوړېدو په برخه کې د افغانانو او افغان ځوانانو په رابطه؟
څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، متاسفانه دا کارونه شوي دي. په تیرو څو میاشتو کې دا کارونه وشول او افغانان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې په دغو پیښو کې لاس درلود، او دا د تاسف ځای دی. زه واقعا شرمېږم کله چې دغه مسایل د آلمان په میډیا مطبوعاتو کې راځي او پرې خبرې کېږي. زه خپله کله چې ځینو لویو ښارونو ته ځم لکه برلین، فرانکفورت، هامبورګ یا نورو ښارونو ته، په دغه هوبانوفو کې یا په سټیشنونو کې ځینې کسان ګورم، د دوی هغه لباس، د دوی کردار، رفتار، گفتار ګورم، اورم، شرمېږم چې ووایم زه د افغانستان یم. یعنی دا کسان باید زر تر زره دیپور شي، او دا کسان د دو کسانو ځای اروپا نه ده. دا کسان راغلي دي چې دلته جرم وکړي، دلته جنایت وکړي، او دلته متاسفانه هر دوی داسې فکر کړی چې دا افغانستان دی او څوک به د موږ نه پوښتنه نه کوي. اما برعکس، دلته څنګه چې پاتون صاحب یادونه وکړه، دلته د هر څه نه دلې پوښتنه کېږي. موږ باید خپل کردار، گفتار، رفتار، پندار باید سم کړو. موږ باید په ټولنه کې مدغم شو. مونږ دلته نه یو راغلی چې خلکو باندې عملی وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې خدای مکه جنسي تیری وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې په مغازو باندې عملی وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې غلا وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې چاقو کشی وکړو یا په نورو ته په بد سترګه وګورو. او دین افغانان دي، د دوی کالی اغوستل که تاسو وګورئ، د دوی دغه رفتار او گفتار تاسو وګورئ په ځینو ځایونو کې، تاسو به ووایئ چې اصلا په افغانستان کې د ځینې کسان دا جرات نه کوي چې دا کار وکړي. دوی راځي دلته په اروپا کې دا کارونه کوي. ځینې کسان راځي یو ډول بیرغ پورته کوي، ځینې کسان بیا راځي بل ډول بیرغ پورته کوي. ځینې کسان چې مثلا مظاهرې کوي، د دوی هغه مظاهرې انساني بڼه نه لري متاسفانه، په هغې کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. په مکتبونو کې مثلا ځینې پېښې رامنځته شوې چې د دوی هغه برخورد، کردار، رفتار، حتی د هغه کسان چې نوي ځوان شوي دي د افغانستان څخه راغلي دي، مکتبونو کې ستونزې دوی لري، ژبه یې نه زده کېږي، او برعکس د دوی هغه بیا تاوتریخوالي ته لاس اچوي. او دا واقعیتونه دي. هېڅ افغان نه غواړي چې د داسې کسانو څخه ملاتړ وکړي یا حمایت وکړي. دا باید دیپورت شي ولی زما تشویش هم داده چې لامده او وچ ټول یو ځای ونسوځي زه خپل شخصا په دغه آلمان کې ستانګزای صاحب کله چې د آلمانانو سره په اړیکه کې هم د احساس د راحتۍ احساس کوم د آرامش احساس کوم اما هغه افغانان چې زه نه پېژندم دغو سره چې نه غواړم اړیکه ونیسم دغو نه فاصله اخلم او دغو نه واټن اخلم ځکه زه پوهیږم چې مثلا ځینې کسان افغانان چې دلته غاړي درس وایي یو ځای ته ورسېږي کار وکړي او یو ښه بېلګه یو ښه مثال یو ښه الګو اوسي نورو ته دغه ډله افغانان هم نه غاړي چې داسې افغانان مخته لاړ شي او هغوی ته بیا ستونزې جوړوي تخریب کوي او یا په یو ډول نه یو ډول باندې غاړي چې هغه بدنامه کړي یا لاره یا د پرمختګ لاره مخنیوي وکړي نو دا د تاسف ځای دی متاسفانه زه هیله لرم چې دا خو د کورنۍ دنده ده مور او پلار دنده ده چې خپل ځای اروپا ته رالیږي په دود چې دا پیسې ورته ولیږي او خپل زوی ته یې دا نه دي ویلي چې په اروپا کې څه رقم رفتار کردار گفتار او پندار ولري هلته باید درس ووایي دلته باید ژبه زده کړي دلته باید کار وکړي او دلته پایس د یو انسان باید د نورو انسانانو په منځ کې ژوند وکړي دا چې مونږ په کومه ډله پورې تعلق لري په کوم ګوند پورې تعلق لرو څه ایدیالوژي لرو څه فکر لرو دا ټول افغانستان کې پرېږده او دلته چې راځي یو نوی ژوند له نوي فکر سره پیلوي د نوي پلان سره پیلوي او کوښښ وکړه چې نور هم ومني او دا توقع هم ولره که چیرې ته سم اوسي مثبت فکر ولري مثبت پلان ولري ستا گفتار کردار پندار او رفتار سم وي پایس د یو انسان ته هم په دغه ټولنه کې منل کېږي ادغام یو طرفه لاره نه ده چې مونږ له نور څخه توقع وکړو ادغام دا دی چې دوی هم له تا سره کوښښ کوي ته هم یو دوه درې قدمه مخته ځې ته هم کوښښ کوي چې ځان مدغمه کړي نو که چیرې غواړو چې ښه راتلونکی ولرو باید دلته ژبه زده کړو درس ووایو جرم ونه کړو پایس د یو انسان له نورو انسانانو سره په یو سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو دا بدماشي دا چاپوکشي او دا کارونه چې اوس کوو متاسفانه چې پاریس او آلمان او نور اروپایي ودونو کې په دې څو میاشتو کې مونږ ولیدل ویډیوګانې راوته دا کارونه باید نور ونه شي او دا کسانو ته باید سزا ورکړل شي دا کسان باید زر تر زر افغانستان ته دیپور شي یا په مستقیم ډول باندې یا غیر مستقیم ډول باندې ځکه دا سبب د بدنامۍ د ټول افغانان ګرځي هیڅ افغان نه لري چې دا افغان په آلمان کې یا په فرانسې کې یا په اتریش کې اوسيږي او لا زیات وخت غوته ورکړل شي
نو بله مننه کوم اسفي صاحب پاتون صاحب د تاسو اخري خبره به هم وورو بیا به خدای پامانه وکړه
زما خبر خو تقریبا یو څه سپیشل هم تکمیل کړو زما بیا هم زما غوښتنه د فامیلون نه ده چې خپل بچی چې اروپا ته رالیږي لږ تر لږه دا ورته په غوږ کې پیچکاري کوي چې تاسو یو انساني ټولنې ته ځئ تاسو باید انسانان هلته جوړ شي زه لکه څنګه چې سپیس ویل باور دی وشه یعنی ما له ډیرو افغانانو دلته فاصله نیولې ده ما له ډیرو هغه ځوان افغانانو چې زه دوی ګورم چې دوی د دغه ټولنې برخه نه جوړیږي دا نن دی که سبا دی په یو 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 جرم یو یو څه کې کړیږي له هغوی نه ما فاصله نیولې ده بدبختانه څه چې کوم فکر چې له اکثریت ځینو افغانانو سره یعنی ځوانانو سره په افغانستان کې د ځینو ډلو ټپلو یا ځینو ګوندونو لخوا ورته پیچکاري شو اغه د لټه پالې دغه د 2020 کال د روسي بدون نه راورسته تر ډیره په اروپا را ماته شوې دي دوی له همغه ځوانان دلته هم د امغه هاو استفاده کوي موږ ګورو چې تر ډیره په سوشل میډیا کې مستقیم من یو بل ځوان ته داسې اختار لګل کیږي چې دا کدا غږ د اروپאי پولیس ته ورسیږي نو د همدغه غږ د همدغه ویډیو په اساس باندې د ځوان نیول کیږي دا یو جرم دی د یو چا ژوند تهدید کړی دی او چاته مستقیما ګواښ کړی خو ولې دا په دې نه پیږي د سره ماغه د کابل فکر دی د سره ماغه د افغانستان فکر دی تر هغه ماغه فکر دلته پیچکاري کوي نو یو خبره چې مخکې مې هم واځي کړه وسم واځي په خارای وایم چې هیڅ افغان دلته د مجرم افغان نه هیڅ افغان دلته د هغه چې نور ته ستونزې جوړي د هغه افغان او ځوان نه دفاع نه کوي د هغه ملاتړ نه کوي هغه دلته نه خوخی هر یو دا هیله لري ما تاسو وړاندې ول چې ما له خلکو نه پښتنه وکړه چې ستاسو غوښتنه څه ده اکثریت راته دا هم لیکلی و چې دوی باید زر تر زره دغه ټولنه نه وېسل شي. دا ټولنه انساني ټولنه ده. دلته باید موږ ژوند ته پریښودل شو. دلته باید موږ د دغه خلکو په منځ کې او تاسفیه وشي. هغه څوک چې دغه ټولنه سره د ادغام وړ نه وي، دغه ټولنه د ژوند له ارزښتونو سره برابر نه وي، نو که دا جرم کوي او دلته د نورو خلکو ژوند ګواښي، که د دې ټولنه نه وېسل شي، ډیپورټ شي، څوک پرې نه خفه کېږي. خو هیله مو داره چې اصلاح رامنځته شي. هر څوک چې په دغه فکر راغلی، دغه فکر هم دا اوس هغه ځوان په ذهن کې، هیله مو داره دا فکرونه له ذهن نه وباسئ، ځان نه اصلاح کړئ، د دغه ټولنې برخه وګرځئ. لومړی خبره خو داره چې زده کړه وکړئ، فرصتونو نه استفاده وکړئ. پخوا خلکو کوشش کوو چې یو زوی اولاد یو ځای ته برس ته ولیږي چې هغه په خارج کې لوړې زده کړې وکړي، نیمه لوړې زده کړې وکړي. تاسو دلته راغلي سئ، ټول فرصتونه په مخکې پراته دي، استفاده ترې نه کوئ. یا په قمارخانو ګرځئ، یا په شرابخانو ګرځئ، یا په شپیل حالونو ګرځئ، یا په نورو چکیو پسې ګرځئ. نو راتلونکی ستاسو ته د راتلونکي تمه څه چې خپله کورنۍ درته تمه ونه لرو، د المان دولت به په تاسو حساب وکړي، د اروپا هیوادونه په تاسو حساب وکړي. هیله داده چې اصلاح رامنځته شي. ځوان باید خپل راتلونکي ته فکر وکړي، ژبه زده کړي، له فرصتونو ګټه واخلي، کار وکړي، خپل راتلونکي په خپله جوړ کړي. که نه په دغه ټولنه کې دي، د نور افغانانو د ژوند د ګواښلو سره دا بهتره ده چې دوی له دغه ټولنه وایستل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم ښاغلی شکر الله پاڅون او ښاغلی خوشحال اسفي چې په دغه پروګرام کې مو سره خبرې وکړلې. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې دغه پروګرام مو واورید. البته له اروپا د هغو افغانانو چې له جرمونو سره جرمونه یې کړي دي، او د هغو افغانانو چې دوسیې رد شوي د ایستلو د خطر په ارتباط موږ بحث وکړو. کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو .com کې د ځوان فکر دغه پروګرام بیا هم واورئ.